یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. دا خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد د ناټو د نورو پوځیانو د ستنېدو په اړه عکس العمل ښوولی دی. نن شنبه ده، د بریا حمله 13 د اپریل میاشتې 1 په خبری راپورونو کې نور مسایل په خبری خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له رضوان مراد نوري.
السلام علیکم. ملي اردو وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په لغمان او سرپل ولایتونو کې د دولت 19 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به نن په څرخ کې 13 تړل شوي خونځي بیرته پرانیزي، او د اسرایلي پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه و فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي اردو وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په لغمان او سرپل ولایتونو کې د دولت 19 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په ختیس کې د 201 سراب قل اردو مطبوعاتي مسؤل شراقه فقیرین نوویل چې په الیشنګ ولسوالۍ کې 15 وسلوال د افغان ملي اردو په بریدونو کې وژل شوي. نوموړي ویل په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بل لور ته په شمال کې د 209 هم شاهین قل اردو ویان ویلي چې د امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې دغلته 14 وسلوال وژل شوي دي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت د هند لخوا افغان پوستا ورکول کیدونکې کی څلور سرخی الوتکې تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې اغیزناکې ګڼي. په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې هند دغه څلور MI-40 ډوله ترمیم شوي الوتکې افغان ځواکونو ته وسپاري. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنی شهزادی راډیو ته ویل چې د توریزم پر وړاندې مبارزه کې ډیر اهمیت ذکر لري چې د افغانستان له جغرافیه سره ډیر مساعد هلیکوپترونه دي. هند تر دې مخکې هم له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي برخه کې ترڅنګ په اقتصادي او مالی برخو کې هم همکاري کړې ده. د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې دولت وسلوال مخالفان به په سر خورسوالۍ کې 13 تړل شوي خونځي نن بیرته پرانیزي. د قومي مخورو دیني عالمانو یو ډله د ولایت له مرکزه له دغو وسلوالو سره د خبرو لپاره سرخ ولسوالۍ ته تللې ده. د لوګر د والي وان سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوان سمې پروز باندې کمی مشران او علماو د وسلوال مخالفین سره د نتیجې تر رسیدلی وو او وسلواله کړې چې ان شاء الله موږ د خلاصې سره د شنبې ورځ نه نو موږ هیله من ان شاء الله شنبې ورځ به د لوګر خونځي خلاص.
د دولت وسلواله مخالفانو په سر خورسواری کې د خونځي 13 یک شمرو سلاحي او تړل چې په سیمه کې د ولایتي ادارې په خبره د دغو وسلواله پر ضد پوځي عملیات وشول. د لوګر د والی ویان وایي په سر کې د دې خونځي ول تړل کېدو سره شاوخوا 2000 زده کوونکي چې په غوي کې جنونی هم شامل دي لزده کړو به برخي شوي دي. د اسرائیل د پوځیانو پر دزو کې لکتر لګوتنه فلسطینیان پرونه وشل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. فلسطینی چارواکي وایي چې په وشل شو کې او شپارس کلن هلک هم شامل دی. فلسطینی خبري اعلان د خزو ماشومانو د ټپ کېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي چې شوخه یو نیم سل کسه په ربړي مرمۍ او ټپیان شوي او ګڼ شمېر نور بیا اوښکې بهون کې ګاز ژوبل کړي دي. د چارواکو په وینا د مارچ له 13 را په دې خوا د اسرائیل پر پوله د شخړو له امله 13 فلسطینیان وژل شوي او تر 2500 زیات ټپیان دي. فلسطینی مظاهره کوونکي چې اټکل کېږي شمېر 40000 ته رسیږي د پولي پورې غاړه پر اسرائیلي پوځیانو پر ډبرو وارونه کوي او تر اوسه په زرګونو ټایرونه سوځولي چې پر لوګي د اسرائیلي پوځیانو د دید مخه ونیسي او پوځیان خبرداري ورکوي چې کڅوک له پولي ووختنو داسې به پرې وکړي. اعتراض کوونکي فلسطینیان وایي چې هغه سیمې باید بیرته دوی ته وسپارل شي چې اسرائیل لاندې کړي دي. د پاکستان د تلویزیونی شبکې جیو مشروای د پاکستان په زیاتو برخو کې د دوی خبرونه بند شوې دي. نیویارک ټایمز او د رسنیو د څار ادارو د میر ابراهیم رحمان په حواله رپورت ورکړی چې پرونی ویلیو د پاکستان په 80% برخو کې د جیو تلویزیون خبرونه بند شوې دي. کسام انتقاد کوونکو داسې ګنګوسی خبرې کړې چې د پاکستان پوز د جیو تلویزیون خبرونه بند کړي، خو د دې تلویزیون چارواکو په عام مازر کې د پاکستان د پوز مشران نه دي تورن کړي. نیویارک ټایمز رسپانه رپورت ورکړی چې د پاکستان د وزارت په دې اړه د تبصرې ته ځواب نه دی ویلی. د ورځپاڼې په حواله د جیو تلویزیون په وړاندې دغه اقدام دا پیغام ورکوي چې د پاکستان جنرالان د عمومي انتخاباتو په درشل کې انتقادي راپورونه نشي زغملای. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یولس عالی رتبه چارواکي له دندو لري کړی دي. دوی د قانون په دوه نافذونکو ادارو او څو وزارتونو کې دند تر سره کولې. دغه فرمان چې پرون جمعه د ولسمشر پوتین لخوا اصلي کو صادر شوه، د کورنیو چارو وزارت د تحقیقاتي کمیټې استراري حالاتو په وړاندې د مبارزې وزارت او د نورو ادارو ځینې کارکونکو ل دې کابل له دندو لري کړی دي. تر اوسه دقیق معلوم نه ده چې د کسان ولې له دندو شړل شوی دي.
تاسو زادي رادیو ته غوښیاست. دا اصل کې چناټو تازه ویلې د ارتیا په صورت کې به یو ور بیا په افغانستان کې د جګړې ډګر ته ودانګي. دفاع وزارت ټینګار کوي چې ناټو باید له ټوریزم سره په روانه مبارزه کې افغان ځواکونه شوروځي.
په ټول رښتیا سربازان روسي د افغانستان په هر ګوټ کې د دشمنانو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال.
د افغانستان په خوانی لوی درستیز وایي ناټو نه غوړي چې یو ور بیا په افغانستان کې په جګړه کې شکل شي.
ما برداشت داسې نه دی چې دوی به په جنګ کې مداخله کوي. د دوی یو تبلیغ دی، تبلیغي جنبه لري.
په کندهار کې د انارګل دودیزه مشاعره وسوه.
موږ له هغه وشکي له سترګو پاکې کړې نه وي. د یو شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو.
په دې خبرونه کې بهرنۍ مسله هم څیړو. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې ناټو باید له ټوریزم سره په روانه مبارزه کې افغان ځواکونه شوروځي او تجهیز یې کړي. دا په اصل کې دی چې ناټو په وروستیو کې ویلي د اړتیا په صورت کې به دوی ځواکونه یو ور بیا د افغانستان د جګړې ډګرونو ته ورودانګي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د جګړې ډګرونو ته یو ور بیا د ناټو ځواکونو د ستنېدو په اړه ښکاره څه نه وایي، خو ټینګار کوي که چیرې افغان ځواکونه ښه تجهیز او وروزل سي کولی سي له دښمن سره مقابله وکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ په تور کافي سربازان روسي د افغانستان په هر ګوټ کې د دښمنانو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړي. کده تعلیم و تربیه، مشوره او همدارنگ مالی حمایتونه او زینی هوایی کردنشونه همدس ادامه ولری مون کولای شو سی خپل افغانستان خلکو ته خپل جغرافیا ته په ښه توګه خپل ظرفیت استعمال کو او خدمت وکړو.
که څه هم په افغانستان کې د ناټو ځواکونو محاربوي ماموریت په 2014 کال کې پای ته رسیدلی، خو تازه د ناټو عمومي منشي ویلي د ارتیا په صورت کې چمتو دي چې د ترهګرۍ خلاف جګړې لپاره عراق او افغانستان ته ځواکونه ولیږي. یانس ټولټنبرګ چې د کناډا د اوتاوای په هنتون د سیاسي مطالعاتو په مرکز کې څرګندونې کولې ویلي په اوس وخت کې به مناسبه وي چې په افغانستان کې مېش نړیوال ځواکونه افغان ځواکونه وروزي او خپل افغان ځواکونه د تروریزم په ضد روانه جګړه پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار انتقاد کړی چې امریکا په افغانستان کې د ګټور ځواک په جوړېدو کې پاتې راغلی. یادې ادارې د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اویا میلیارد ډالر مصرف شوی، خو د سیګار د مشر جان سوب کو ویلي دي چې افغان ځواکونه د ناکامۍ په حال کې دي. دا چې ول یو ځل بیا ناټو د افغانستان جګړې کې کلیدو ته زړه ښه کړی. د پوځي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې باري اریزي لامل داسې بیانوي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه او استخباراتي ځواکونه ورځ تر بلې پیاوړي سوي دي او د پیاوړي کېدو په حال کې دي، خو ځینې منطقوي تهدیدات موجود دي چې دا تهدیدات نوي رامنځته کېږي. د دغو تهدیداتو د مقابلې دپاره د ضرورت په وخت کې ممکنه ده چې ناټو قواوې بیا راشي.
دا محل د ناټو او امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې شاوخوا 4000 بهرني سرتیري افغان ځواکونو ته مشوري ورکوي او پروزنه مصرف دي چې کله ناکله یاد ځواکونه د داعش په ګډون د افغان دولت په وسلوالو مخالفانو هوایی حمله هم کوي. خغلی اریزوای خده چې ناټو افغان ځواکونه وروزی تجهیز کړي او په مناسبه وختونو کې لازمې مشورې ورکړي. د نوموړي په وینا ناټو یو ځل بیا جګړې ته را داخله دل باد سیمه د هیوادونو په ځانګړي توګه د امو افغانانو احساسات راو پاروي او د جګړې له پیچلتیا او اکتوالی سره به امر استو کړی. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې ناټو په دې وروستیو کې ویلي د اړتیا په صورت کې به یې ځواکونه یو ور بیا د افغانستان د جګړې ډګرونو ته ور ودانګي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لودرستیز وایي ناټو نه غواړي چې یو ور بیا په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل شي. جنرال شیر محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل د ناټو هغه څرګندونې چې ګواکې د اړتیا په صورت کې به یو ور بیا د افغانستان د جګړې ډګرونو ته ستنېږي تبلیغاتي بڼه لري. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې، آیا ناټو په رښتیا هم یو ور بیا د افغانستان په جګړه کې ځان کلول غواړي؟
دا خبره کوي چې موږ به میدان ته ورځو. زما برداشت خدا دی چې یعنی په میدان کې به د قوتونو تعلیم او تربیت زموږ خاص پاملرنه وي، او زما برداشت دا نه دی چې دوی به په جنگ کې مداخله کوي، ولې دا به دی زما په نظر د دوی یو تبلیغ دی، تبلیغي جنبه لري چې مقابل لوري ته دا ووایي چې یعنی موږ دې ته آماده یو چې ملي اردو ملي پوځونه او حکومت حمایه کوو، په هغې سره کلک ولاړ یو. نو جنگ ادامه د هیچا په ګټه نه ده، او که چیرې جنگ ادامه کوي موږ به بریالي وو په دلیل د دې چې موږ لوړ تخنیک لرو، لوړ تعلیم و تربیه لرو، او تاسو په مقابل کې موږ هر څه کولی شو. زما په نظر خو بس داسې یو تبلیغي جنبه لري، زه فکر نه کوم چې دوی به راځي مستقیما به بیا له پخوا په شان په جنګو کې مداخله کوي.
کریمی صاحب، تا له نظر افغان ځواکونه اوس دې وړتیا لري چې په یوازې توګه له دې شته موجود یا نوي رامنځته شوي ګواښونو سره چې په افغانستان کې دي، یعنی مطلب مې ګاونډي هیوادونو دي، مقابله وکړي؟
متاسفانه وایم چې د ګاونډي هیوادونو سره موږ فعلا انوز هم د دې وړتیا نه ده پیدا کړې چې له هغوی سره سیالي وکړو. پر دلیل د دې چې زموږ اردو که څه هم تقریبا 13 کلنه ده، ولې په درنو وسلو سنبال نه ده. موږ انوز هم موږ درنو وسلو ته ثقیلو سلاحو ته بالخصوص توپچي هوایی او د هوایی مدافع ته دې شان ته اړتیا لرو. په دې سای کې موږ چندان قوت نه لرو، نو په دې دلیل هغه اردو چې زموږ همسایهګان لري هغه ډېرې قوي دي، د کلونو کلونو اردوګانې دي.
که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایه چې دغه اوسنۍ چې کوم جګړه ده په افغانستان کې، دغه جګړې لپاره د افغان ځواکونو چې دي د توریزم ضد جګړه ده، یعنې بس نه کوي تنه په یو سره یعنې تنهایي افغان ځواکونو د مقابل کې جنګېدای سي؟
که چیرې قوتونه یعنې توریستي قوتونه د ګاونډیو هیوادونو حمایه نه شي، زموږ قوتونه د دې قدرت لري چې داخلي ترهګر په اصطلاح شکست سره مخامخ کی او لپخوې وغورځوي د دې توان لري، ولې که داسې وي چې ترهګر په دوامداره توګه د بهر نه د ګاونډیو نه په دوامداره توګه حمایه شي بیا مشکله ده.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم واصل وصال د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د همسو اقتصادي خبرونه، د کرنې او پولګول وزارت وایي نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د زعفرانو صادرات په بې ساري توګه زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمي ټینګار کوي چې افغانستان د یو شمېر عربي هیوادونو سره د زعفرانو څو تړونونه لاسلیک کړي دي، او د چین په ګډون یو شمېر آسیایي هیوادونه د افغانستان زعفرانو ته ډېره لیوالتیا لري. ښاغلی رستمي وایي د زعفرانو د صادراتو د زیاتوالي تر څنګ د کیفیت تضمین او د زعفرانو د کښت او تولید پراختیا د کرنې او پولګول وزارت په پروګرامونو کې شامل دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د معیاري کېدو لپاره په هیواد کې د زعفرانو د پروسس د 15 مرکزونو د جوړېدو ترڅنګ به د تضمین او د دغه بوټي په وړاندې د ناروغیو د مخنیوي لپاره یو لابراتوار هم جوړ شي. د پاکستان لومړي وزیر شاهد خاقان عباسي افغانستان ته په خپل سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی. نوموړي له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو پاموالو د ټیکس د کمولو ژمنه هم کړې. دا شندوړو غاړو په سیمه ییز اتصال په ځانګړي ډول د افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژي پر انتقال، د کویټې کندهار هرات او د پېښور جلال آباد د ریل پټلۍ د دوو سترو پروژو او پېښور جلال آباد کابل د لوی لارې د جوړولو د عملي کار په پیلولو بحث او خبرې کړې. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1090 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلوي بوره په 1400 افغانۍ، یو بوجه درنی منی وریجه 2000 افغانۍ، شپارس لیټر غوړی 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 300 او یو لیټر ډیزل په 500 افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شازده سرای کې د ځینو بهرنی وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.55 پوله، یو یورو 50.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 99.5 پوله، یو سعودي ریال 3.5 پوله، زر ایرانی تومانه 3.5 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 5.49 افغانۍ.
او زه حمید مومند راته وای چې په کابل کې نن ورځ پاڼه څخه خبره کړي.
په کابل کې د خبرونکو رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او له افغان مشرانو سره د هغه لیدکاته ته ځانګړې شوې دي. دنیا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک لیکلی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون پارک ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم سره ولیدل او هغه ته د پاکستاني پوځیانو د سرغړونو په اړه خبرداری ورکړ. ورځپاڼې د ارګمانۍ لخوا د خپور شوي یو بیان په حواله لیکلی ده چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې او اقتصادي اړیکو په اړه پراخې خبرې وشوې. ورځپاڼې خپله سرلیکنه هم کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر ته ځانګړې کړې او دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغولو د هڅو یوه برخه بللې. ورځپاڼې که څه هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ دوستانه اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه بللې، خو سپارښتنه کړې تر هغو چې پاکستان ځینې مثبت اقدامات نه وي کړي افغانستان باید له پاکستان سره اړیکې ونه رغوي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان باید پر افغان خاوره د توغندیو ویشتل بند کړي او له افغانستان او نړیوالې ټولنې سره دوګونې لوبه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور که پاکستان له افغانستان او نړیوالې ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي نو له افغانستان او نړۍ سره به اړیکې بیرته جوړې شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلی دی که څه هم په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ خبرې د بندو دروازو تر شا وشوې، خو له دې سره سره ویل کیږي چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اصلي تمرکز له ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي او سوداګریزو اړیکو. ورځپاڼه لیکي چې له دې مخکې د دواړو هیوادونو چارواکو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ د له منځه وړلو لپاره په کراتو خبرې کړې دي، خو پاکستان تر اوسه پورې په صداقت سره خبرې نه دي کړې او تل دوه ګونې لوبه کړې او هڅه یې دا وه چې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته دوکه ورکړي. د ورځپاڼې په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچنو اړیکو یو اساسي لامل له ترهګرو د پاکستان د پوځیانو ملاتړ دی چې اسلام آباد د خپلو سیمه ییزو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کاروي، خو پاکستان اوس د انکار پالیسي غوره کړې او دا نه مني چې د ترهګرو ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه راغلی او د دې لپاره چې دغه هیواد د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي نو پکار ده چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او امریکا پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او له افغان مشرانو سره یې خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولت د دولت په کچه د خبرو د پیل لومړی پړاو بللې او د هغې هرکلی کړی دی، خو کابل ته له سفر نه مخکې د پاکستان د صدر اعظم په څرګندونو انتقاد کړی. ورځپاڼه لیکي چې خاقان عباسي کابل ته له سفر نه یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ترهګر په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دی.
او سم یو بهرنی مسأله څیړو. وروسته له هغې چې د روسیې په ملاتړ هغه خبرې ناکامې سوې چې د سوریې په غوطه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې څخه د یاغیانو د وتلو په اړه وې، دلته تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي دي. اجمل اند موضوع څارلې ده په سټوډیو کې راسره دی. ان صاحب، درته وایي چې د غوطې په دې سیمه کې خو د یاغیانو په وتلو سلا سوي وه، اوس دغلته ولې حملې سوي دي او پر چا سوي؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د اپریل په لومړۍ نیټه د روسیې په ملاتړ باندې دغلته په دې سلا وشوله او مسکو اعلان وکړ چې وسلوال به د غوطې د دغه وروستۍ سیمې نه وځي او دا سیمه به حکومتي ځواکونو ته سپاري. تقریبا د دمشق په څنډو کې د غوطې د سیمې ډیره برخه لا د مخه حکومت نیولې ده. یوازې د دوما په نوم یو خارګوټی پاتې دی چېرته چې د جیش اسلام په نوم باندې وسلواله ډله مقاومت کوي او په ښار کې ورسره زرګونه ملکي خلک هم پاتې دي. کله چې مسکو د اپریل په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې له دې ډلې سره یې له غوطې څخه په وتلو سلا کړې، په ورپسې درې ورځو کې پرله پسې 3000 وسلوال او ملکیان په بسونو کې د سوریې شمال ته ووتل. خو دوه ورځې مخکې د جیش اسلام د ډلې ترمنځ په دې موضوع اختلاف پیدا شو چې له غوطې ووځي که نه، او همدا اختلاف د دې سبب شو چې د وتلو دغه موافقه ماته شي او په جواب کې د سوریې حکومت هم پرون دغه تل درنې بمباری کړي. د پتیور الله سورزو کې تر ټولو درنې بمباری دي چې په سیمه کې کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د سر برتانی میشتي اداره وایي چې په هوایی بریدونو کې د دوما بیلابیل برخې په نخښه شوې دي. د اتوم شومان په شمول سلوي ختنه پکې وشل شوې دي او د وایي چې ډیر خلک د درملو د نشټوالي لکبل چې ټاپیان و مخ خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بلې ان سه په دوه سیمو کې خو تاسو د بمباریو یادونه وکړه. لتیرو څو اونۍ راهیسې سخت جګړې سوي دي. بشری وضعیت څه دی په دوه نام سیمو کې؟
د غوتی په دې سیمو کې په ځانګړې توګه په دوما کې چې وس ورته د سوریې حکومتي ځواکونه لم ځکنیو لارو نږدې شوي دي او دا خارګوټه محاصره کړی دی او دننه د جیش اسلام په نوم وسلوال مقاومت کوي. بشری وضعیت ډیر ترنګلی دی. رامی عبدالرحمن چې د سوریې د بشري حقونو د سار د ادارې مشر دی، دی وایي چې په خار کې درمل نشته دی او د بمباریو له کبله څوک چې مري هغه خمري دي. ټپیانو د درملنې چې آرام نه کیږي او ډیر خلک دي وړو او سطحي ټپونو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. همدارنګه په سیمه کې خواړه هم نشته دی او عام اوسیدونکي له څو ورځو راهیسې په زیرو زمینیو یا ترمځکې لاندې ودانیو کې د بمباریو او بریدونو نه ځانونه پټ کړي دي چې ویل کیږي لږه او تندم په خار کې په خبرېدو ده.
ډیره مننه اجمل اندو چې د سوریې پر وروستي وضعیت تاسو ته معلومات درکول.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادي رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.5 سپو پاکا او صفا اورېدل کیږي. مننه.
په کندهار کې د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وسوه چې په کې د بیلابیلو ولایتونو سلګونو شاعرانو، لیکوالو او عامو خلکو ګډون کړی و. په مشاعره کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلله. صادق رښتینی او نور تفصیل.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي. ولس د خپل سیمي فطرتي غونډه څنګه دی؟
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنځشنبه په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړی برخه ویناو، دوهمه برخه شیرونو او ورستی برخه ټنګ ټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی و. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکښې ویل شوی و په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې پر اوستلو کې ډېرې ګټورې دي. ورسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپل وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینې ډول وکاروي.
شعر او شعری لړۍ هغه مغه سي چې د معنویت یو خورا مهمه پانګه ده. په مغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هر پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل واری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوې وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بانډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن پستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه وشکي لسترګو پاکې کړې نه وي. د یو شهید په جنازه کې مې وګړي مړسو، زه سوله غواړم. جګړه کې مې وګړي مړسو، په شوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړسو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نه وایو په خوله. موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټي په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه. موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو د انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
او دا هم ستاسو زنی ایسی میسونه. خالد لی هلمن تا پخپل ایسی میس که لیکلی دشمن هیچ کلا بل دشمن تا سوله نراولی. نو لولس مشر چخه هیل کهو چه دا افغانستان پاوز تقویه کردی. همت للشکرگا لیکلی طالبانو ده پیواز چه ده هلمن پرلتکون که شوراب تلیجی باید اسلام آباد تا تللای اورتویلی وای چه دا افغانستان خرابی لی اسلام آباد دا رهبری کیجی. قاسم زواک لی هلمن ده حکومت پا دی دو کلونو که دا اداری فساد پوران دی جدی مبارزه پیل کرده. یوازی حکومت نسی کولی چه دا فساد پوران دی مبارزه وکری. خلق دی هم لی حکومت سر همکاری وکری. عبدالواحد مدقیق لی کابل دا پاکستان لی صدر اعظم سر دی دا کنر پر دانگام ولسوالی دا راکیچی بریدونو مسئله پا جدیت و چیرل سی. حقیار لی کندهار طالبان د خپل سر ندی دوی سوله نه غواړي د سولې خبرې باید له امریکایانو سره وسی. عبید الله سروري له لغمانه ولسمشر باید له پاکستان سره ټولې اړیکې پرې کړي ځکه چې پاکستانیان افغان مشرانو ته بغیر له درواغو څخه بل څه نه دي ویلي. ادریس نورزی له کندهار لیکلي د افغانستان حکومت باید د پاکستان د راکټي ځواب بالمثل ورکړي. او د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه معلم غني لیکلي چې نن د حمله 13مه د کندز ولایت د شپږو ولسوالیو مکاتب بند دي او موږ معلمانو ته یې اختر ورکړی چې طالبانو مکتبونه بند کړي دي. تاسی ازادی رادیو تا غرش اسپا بناسن که ده غرمه 12 بجه او 20 دقیقی کدون که دیو سمستاسو تلیفونی پیغامونه.
ستاسو لپیغامونو
بالی سلام علیکم زانارگل کوچین دی فیرا ده ولایت داناردری ده اولسوالی تا استزنگ وم بس سلامون اولاندی کوم ده ازادی رادو کارکوون کو او ریدون کو تا او طول ده افغانستان یوادوالو تا روست سلام مور مالداری کوچین پا دی منتکه که جوان کوو دیو یو لیش مزکن نلروز مور زندگی وار پا وار پس وشپا پشپا پس سختی باندی دی سمور ده دولت ده غیل ده واردو ده خصوصا ده شرب غنی و ده چارواکو چه مسئول پا دی دی چه مورش ده دل سایتان را ولی گی مورش ده مزکر را کی مورش خپل پر مزکر باندی مورش باور بی وسه ده دی ارمان لوش و سو نالان کشنه و ده خلگو پر مزکر باندی خو مورش بیار غوینی و نالان نوش کشنه ولی مورش ده ملی اوالی ده دولت ده خواهش لروش ده ملی اوالی دولت حکومت مورش تر باید ده غجمنه و ده مرست و قوامه کوتی مورش مالداری کوچانی مالون مایدا په شواجی مس مالو ته یا مرګ لیدل یا وچکلی وی شش کال اوس پلان موږ مالونه مړکیږي وچکلی ډیره را پخې ده د یو خو وچکلی ده د ګل خاصه هم افغانستان هم نه دی یو ځای وبل ځای ته موږ هم کډی نوڅ کول از موږ قدم د پخوا په پرتلا ځای ته نوڅ تبدیل ولای موږ د دولت صدا غهيله ده چې دا دولتي مزي فشار پرتی دي خلکو خپل په نام کړی دي د ملکانو خپل په نام کړی دي موږ غواړو د دولت چراچ موږ ته نمرې نو بیا موږ کرا کې موږ بارا دلته خپل تکاو کې جنو خپل ځای وو کې جنو ولا ساده مشکلات موږ ډیر لرو اوس موږ مالونه هم د بین وتلی وشکلی هم د هغه مرسته کومه خونه سره سره کوي د هغه مرسته کومه د چې د شهر مې کې پر موږ تخصیص موږ ته نمرې راکړو سي موږ کار خپل کوم کو باندې ورته جایا موږ معلوم سي موږ اجره معلومه چې موږ خپل مشه
زادم کوچه له کندهار خبره کومه مداهله ورزول لرو زمو مالداری د ډیره سخت وچکالی د کابل ډیره سخت کمزوري دي موږ وس شتوانو طاقت نه لرو نو موږ اهله کوو سلام کاری وشي زمیندارو خلکو بیا کښتنه وسو د وګو د غن لري وس نه لري ستیر په ولګي چې وخه آباد سند بل خو گزاره پکېږي نو موږ اهله کوو چې د موږ ولسر کومک وسي یو ځای خلک د خو غریبان سو بل سر د ډاکټر د ورسي مو د شکایت چې مصری ته وسایل و درې مو د شکایت نو موږ اهله کوو چې په دغه پام لرنه وسوي د پوان خلک پام ته وکړي خلک یو ځای غریبان دی یو ځای د خلک شکایت والسلام.
تیر اونی په اروپایی ټولنې کې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله ګڼې الوتنې لغوه سوې. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
تیر اونۍ د اروپایي هیوادونو نیمایي الوتکې د هوایي ترافیک په کنټرول سیستم کې د تخنیکي ستونزې له کبله وانه لوتلی شوې چې له کبله یې په زرګونو مسافر سرګردانه شول. د اروپایي اتحادیې د ټولو غړیو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره له یورو کنټرول سیستم څخه کار اخیستل کیږي، خو په دې سیستم کې تخنیکي نیمګړتیا سبب شو چې نیمایي الوتکې د سه شنبې په ورځ یعنې د اپریل په 4مه له ځایه ونه خوځي. له دې سیستم څخه شمالي افریقا او منځني ختیسته د تلونکو الوتکو د کنټرول لپاره همکار اخیستل کیږي. د یورو کنټرول اصلي مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی. له دې مرکز د ورځې د یو څلوېش اروپایي هیوادونو د ډیر زره الوتنو لپاره کار اخیستل کیږي. په یورو کنټرول کې ستونزه د سه شنبې په ماسپښین حل شوه، خو تر اوسه پورې نه دی ویل شوي چې دا ستونزه ولې پیدا شوه.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد ناورو.
د افغانستان ملي اردو وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په لغمان او سرپل ولایتونو کې د دولت 19 وسلوال مخالفان وژلي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت د هند لخوا افغان پوسټ ته ورکول کیدونکې څلور څرخی الوتکې د تورزم پر وړاندې په مبارزه کې اغیزناکې ګڼي. په پام کې د چې په نږدې راتلونکي کې هند دغه څلور MH-43 ډوله ترمیم شوې الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به په سرخ ولسوالۍ کې دیرش تړل شوي ښوونځي نن بیرته پرانیزي. د اسرایلی پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه وتنه فلسطینیان پرون وژل شول او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. فلسطیني چارواکي وایي په وژل شوو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. د پاکستان د تلویزیوني شبکې جیو مشر وایي پاکستان په زیاتو برخو کې د دې خپرونې بند کړې شوې دي. نیویارک ټایمز او د رسنیو د سار ادارو د میر ابراهیم رحمان په حواله رپورټ ورکړی چې پرون یې ویلي د پاکستان په 80% برخو کې د جیو تلویزیون خپرونې بند کړې شوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یولس عالی رتبه چارواکي له دندو لرې کړی دي. تر اوسه دقیق معلومه نه ده چې پوتین دغه کسان ولې له دندو شړلې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي رادیو د خبرونې د راپورونو برخه پای ته رسیدله. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کارونې کاروبار او کارونې پر زیانونو په کې خبري سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. د دې زاود النافي همت یو اربیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغانستان د نشي موادو په برخه کې د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونو سازمان یا کریک غړیتوب ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
کیلوګرام نشي مواد په داسې حال کې ونی ورشل چی د کندهار له هوایي ډګر څخه هندستان ته قاچاغ کیدل. د کندهار هوایي ډګر مسولینو د سې شنبې په ورځ رسنۍ ته وویل دغه درې نفر چې تر 3 کیلوګرام ډیر هیروئین په یو بایک ځای پر ځای کړی او غوښتلې د کندهار له هوایي ډګر څخه ډیلی ته یوسي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د حواله لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاغ پر وړاندې مبارزه ګړندې شوې ده. د عامه روغتیا وزارت د پولیسو په مرسته په کابل ښار کې تر 300 ډیر معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول. د کابل ولایت امنیه قومندان داوود امین د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کابل د پولیسوخته او ښار لواټونو څخه مو 315 معتادین راټول کړل. دغه ډول مو له هغو خاص ځایونو څخه هم راټول کړل چې هلته به هر ورځ راغونډېدل. خغلی امین له کابل خاروالی څخه غواړي چې له کابل خار څخه د معتادینو پر راټولولو کې له دوی سره همکاري وکړي.
خاروالی محترم،
موږ له خاروالی څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي ترڅو د معتادینو خیمه راټولي او پل خالی کړي. خو د دې ټولو شانو راټولول د پولیسو لټوان څخه وتلای کار دی. که خاروالی او خلک له موږ سره مرسته ونه کړي موږ دا کار یوازې نسو کولای. موږ د معتادینو د راټولولو او نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي.
لبلې خوا د کابل امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مدیریت د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی له 100 کیلوګرام او 400 سره نیولې دی. د هرات پولیسو درې نفر نیولې چې له هوا څخه د باندې لږونه کیلوګرام نشه یي مواد قاچاق کول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیریت رسنیو ته وویل چې دوی دوه نفره د 60 کیلوګرامه هیروینو په تور نیولي او عدلی او قضایي مرکز ته یې سپارلی دي. د دې دوه تنو غوښتل چې دغه نشه یي مواد د هرات له غوریان ولسوالۍ څخه اسلام قلعه ته قاچاق کړي. له بلې خوا د اسلام قلعه پولیسو یو بل نفر هم د قاچاقو په تور نیولی دی. دې سړي غوښتل چې 250 کیلوګرامه هیروین ایران ته قاچاق کړي. د هرات سرحدي پولیس وایي چې دا نشه یي مواد یې په یو بار وړونکي موټر کې پټی ښی و او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار والي له محلي امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د ننګرهار والي ګلاب منګل د 14 ولسوالیو له امنیت قمندانانو سره په غونډه کې وویل چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت دوام د اندېښنې وړ دی. خغلی منګل له امنیه قمندانانو وغوښتل چې د کوکنارو له کښت سره په کلکه مبارزه وکړي او د دې بوټي کښتونه له منځه یوسي. د ننګرهار والي وایي چې تیر کال 14,000 هکټار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه او په مقابل کې ننګرهار ته 22 میلیونه ډالره امتیاز ورکړل شو. خو که په روان کال کې زر جریب ځمکه هم د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړي نو دې ولایت ته به 28 میلیونه ډالره امتیاز ورکړل شي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په برخه کې د سیمې او مدني آسیا هیوادونو یا کریک سازمان کې د افغانستان شامل دي.
اساس پیشنهاد دولت افغانستان
د افغان حکومت د وړاندیز له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي.
افغان حکومت له قاچاقونکو څخه نیول شوي تاریخ پر بهرنۍ هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅوي. په دې اړه له میلمنو سره بحث لرو.
وخت چې قانوني کې قاچاقبر نور دا وړای نسید،
دا اوسنۍ پروسیجر چې تنها نیول شوي شان خرڅوي دا نه زموږ اقتصاد هم قوي کولی شي او هیڅکله د قاچاق مخه نه نیول کیږي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د نشي مواد او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هیله لري چې افغانستان د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د کریک یا د سیمې او مرکزي آسیا هیوادونو د معلوماتو او همغږي سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د نشي موادو پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ویان ښاغلي موحد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به د معلوماتو د تبادلې تر څنګ د پولو د کنټرول او سترو قاچاقونکو د نیولو لپاره هم د دې هیوادونو لخوا ګډ عملیات کیږي. اوس مهال قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیا د دې سازمان اصلي غړي بلل کیږي او د یو شمېر هیوادونو په ګډون افغانستان هم څارونکي غړي دي. د ولسي جرګې یو غړي خالد پښتون که څه هم دې سازمان ته د افغانستان ورګډېدل له سیاسي پلوه ګټور کار بولي، خو دا انتقاد هم کوي چې دا هیوادونه د نشي موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره صادقانه همکاري نه کوي او د دې هیوادونه همکاري یوازې یو اړخیزه بڼه لري. په دې اړه زموږ همکار عباد الله هنرزی راپور لري.
افغان حکومت د کریک یا مخدره موادو په برخه کې د مرکزي آسیا د معلوماتو او همغږۍ مرکز د اصلي غړیتوب ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه د افغانستان د روان میلادي کال په جون میاشت کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د ښاغلي موحد په خبره اوس مهال قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیه د دې سازمان اصلي غړي دي او د پاکستان، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون افغانستان پکې د څارونکو په توګه غړیتوب لري.
د
افغان حکومت د وړاندیز له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي. د دې سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره به د معلوماتو د تبادلې، پر پولو باندې کنټرول او د ګډو عملیاتو په برخه کې به د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو ته اسانتیاوي برابرې
شي.
دا په داس حال کې دا چې د افغانستان په شمال کې پراته ګاونډي هیوادونه د مافیایي ډلو او قاچاقونکو لپاره د مخدره موادو د قاچاق غوره لارې بلل کیږي. او اکثره وخت له دې لارو څخه افغانستان ته ځانګړي کیمیاوي مواد یا فریکرسرونه قاچاق کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ورستي راپور کې هم راغلي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د ځانګړو کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. که څه هم افغان حکومت له دې هیوادونو څخه له یو شمېر هیوادونو سره یې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکولو تړونونه لري، خو د افغان چارواکو په خبره دا هیوادونه له مخدره موادو سره مبارزه کې صادقانه او لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان لپاره به د کرې کیا د مخدره موادو په برخه کې د مرکزی آسیا د معلوماتو او همغږۍ مرکز غړیتوب څومره موثر وي، دا پوښتنه مې د ولسي جرګې له یو غړي خالد پښتون سره شریکه کړې ده. ښاغلی پښتون وویل:
زه فکر کوم دا یو طرفه معامله ده. کراک سازمان کې داخلیدل د افغانستان د حکومت شاید از نگاه سیاسي تاثیرات بهتر وي، لیکن از نگاه عملی په افغانستان کې اصلا روسان او د دوی اقمار چې زموږ په همسایه توپ کې ژوند کوي، دوی زموږ اطلاعات ته ضرورت لري. که دوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، مواد مخدر ورکسي، امن راسي، دوی د طالبانو مقابل کې زموږ سره حکومت سره یو ځای اوژه په اوژه ودرېږي، اما مواد مخدر زی فکیجی، ام امن رزی، ام دی په سہولت کې ژوند کولای شي.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایي مرکز هم ویلی و چې دوی څو ځله خپل معلومات د سیمې هیوادونو له پولیسو سره شریک کړي دي، خو مقابل لوري په دې برخه کې همکاري نه ده کړې.
عباد الله هنانزی و چې د سیمې او منځنۍ آسیا هیوادونو سازمان یا کریکې د افغانستان د غړیتوب په اړه راپور اوروه. بیا هم د نشي موادو په برخه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر اړیکو خبرې کوو. افغان حکومت پریکړه کړې چې له قاچاقونکو څخه نیول سوي تریاک پر هغو هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅ کړي چې له تریاکو څخه په صنعتي برخه کې کار اخلي او د دې کار رسمي جواز لري. په دې اړه یو بحث لرو چې زموږ همکار عباد الله هنانزه کوربه دی.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د یو این ای ډی سی د وروستۍ سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو تولید د 2018 میلادي کال په پرتله 80% زیاتوالی موندلی و. د دې سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9000 میټریک ټونه تریاک تولید شوی و، چې دا په افغانستان کې یو نوی ریکارډ دی. خو افغان حکومت پریکړه کړې چې د قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک پر هغو شرکتونو او هیوادونو وپلوري چې د تریاکو د اخیستو لو جواز لري. پر همدې موضوع بس لرو چې راسره ملمانې دي د مخدره موادو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد محیط، د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پوخانی مرستیال محمد ظفر چې خبرونه ته خلاص لاسویم. محیط صاحب، لومړی پوښتنه به تاسو راځي کوم. اوس دا په قانون کې واضح شوی ده چې تریاک به د نورو سره پلور کیږي، خصوصا هغه تریاک چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دې لپاره میکانیزم څه دی؟ کله څه وضاحت راکړي په دې اړه؟
دوه درشم ماده په اساس دغه بورد کوم چې پیشبینی شوی ده، دغه د منشئ توکو پر ضد وزارت هم درنګ د خاص پولیس، د مالیه وزارت، د افغانستان بانک، ملي امنیت هم درنګ د نشئ توکو پر ضد اختصاصي سرنولي دوی کولای شي دغه امور تنظیم کړي او دغه په شرایط نه یوازې تریاک او هغه ټول درایګان او وجوهات چې د قاچاقبرانو مصادره کیږي د محکمې په حکم په اساس دوی وپرولي.
پښتون صاحب، دا قانون ولسي جرګې ته چې کال لاړه ډیر باس پې وشو، څو ځلې وزنډې دلته، د کومو ګټو په اساس باندې تاسې دا قانون پاس کړ چې دا ماده هم پاس شوه چې دین وروسته به دغه تریاک پلورل کیږي؟
هر پلا چې د افغانستان ملت او بلمی جمعیه په تنهاو مواد په مختلفو ولایتو کې دل چې اورول دي، د دې پر ځای چې دا مواد هر کېدل د منځتل به تر دا و چې دا مواد تصفیه سي او دوغو فابریکو سره یا دوغو تجارانو سره چوغوي ته لایسنس ورکول کیږي، دوغو په توسطو توغو فابریکو ته خرج کړي چې عاید راوړي.
ظفر صاحب، اوس مهال افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نړۍ ډیره برخه تریاک تولیدوي. فکر نکاو چې فساد خپل لار هوارول دي یا قاچاقونکو ته پراخ لاسرسی دي د لپاره؟
اولین نگرانی دا ده چې د بین المللي ارګانونو عکس العمل وڅېوي، آیا غوی منی یا نه منی. که غوی نه منی یو طرف نه شو کولی چې دا قانون عملی کړو، ځکه هغوی هغه دغه دواګانو د پاره چې کوم ضرورت دی هغه په کال کې سنجول کیږي، بیا د دې 5 مملکتونو چې هلته د دوی قانوني کشت خپل ساحه لري هغې ته وایي چې تاسو سخت کال دومره وکړئ، هغه دومره وکړئ، هغه بل دومره وکړئ. دا 5 ملکونو کې کاناډا ده، فرانسه ده، ترکیه ده، هندوستان ده، یو استرالیا. که هغې ملکونو واقعا ضرورت وي و این سی بی دا قبول کړي چې دا ضرورت دی موږ یې اخلو، بیا خو زما له نظره یوازې دا ضبط شوي مواد
کافی نه دي چې موږ خرج په هغه حالت کې چې بهتره خبر ده چې دا قش بالکل قانوني شي تر څو چې موږ مختلفې پروسیجرې مختلف تخنیکی سیستمونه ورته جوړ کړی نیوي په اوسنی وخت کې په واسه دي چې مخته ګټو کې کېدای شي فساد هم نور هم زیات کړي
په کوم دلایلو باندې کېدای شي دا فساد ته مخ لاره واره کې دلیل څه اساس باندې
مثلا که سیستم نیوي چې دا څنګه واخیستل شي څنګه ذخیره شي څنګه خرج شي دا ټول شفاف یو سیستم ورته جوړ شي بیا خو پروا نه لري
موسه مخکې د دینه چې دا ماده په قانون کې ځای شي ایا تاسو د ان سی بي سره په دې اړه خبرې کړې دي د سټیمونه تخنیکی ټیمونه په دې برخه کې جوړ شوې دي چې هم له یوې خوانه په دې برخه کې د فساد مخاوني سي او له بلې خوانه د پیو ډول سره ګټه مو کې افغان حکومت ته
چیرته چې نشې ټوک او مخدره مواد ویل درې شایان اتمی زوري ده یو د نامنی ده بل د پولشوي ده او بل هم د فسادي داري ده خود دلته سچ دلته د کمیسون د قانون په مخ کې چې مخ کې ویل جوړ شوی دغه کمیسون اعتماد ول کسان چې دغه پروسه او فروش کوم پالیسی چې جوړ شي دا به فساد نه هاري
پختون سه موین سه د ته اشاره وکړه چې دا به خکاري چې کخت قانوني شپ افغانستان او دا د عیدواتو لپاره یو خاصه چینه کې دی چې د افغان حکومت لپاره کته چیر قانوني شي څومره به د تریاکو قیمت په افغانستان کې په نړیوالو بازارونو کې راکم شي
په هر اندازه چې دا مواد یا دا بوټي قانوني کیږي په هغه اندازه قیمت لږیږي چې بل اخیره زائرین خپل مجبور کیږي چې د دې بوټي څخه خلاص بخي موږ په مملکت کې یو زیات شمه قاچاګبر لروش د 100 میلیونو څخه تر 200 میلیونو ډالر پورې سرمایه لري کوم را ولارسو یو ماین وخت تر تکشیږي چې دغه تاریخ څخه د قاچاګبر د 100 میلیونو څخه تر 200 میلیونو ډالر سرمایه لري په دې شرط چې خپل سرمایه راولي په مملکت کې په صنعتي بخش کې سرمایه گذاروي کې په تجارتي بخش کې او د دې بعد دوی نور په مواد مخدر کې علاقه ښکارا نه کی او کوونی ورسول سزا یې وچند کی دا به یو ډیر عظیم بدیل معاشیتی د تریاک مکان
یعنی د دوی تور پیسې باید سپینې شي اوس مهال هم دوی پمدغه کار لګی دي چې په تور پیسې سپینې
اوس که غیر قانوني سپینې ګوره د دې چې پابریکار اولی حکومت ټاکس ورته معافوي او د زور نفر ته مثلا په هلمند کې یا په قندهار کې یا بدخشان کې کار پیدا کړي دا خو ډیر عظیم خدمت دی ګوره فائدې څو دي یو تور پیسې د باندې او د کوجيبوس خروزي بانکوت لویږي تورم پولی د منځ ته دوهم د طالبانو ته چې هغه اوشر کول کیږي او هغه پیسې غیر قانوني طالبان وړي او ما تا په مقابل کې جنگیږي هغه سټاپیج درم وخت چې دی د غټ زارین یا غټ قاچاګبر چې د مواد مخدر سره وګرځي او هغه نور وبریږي چې ما پیسې خپل دي په قانوني ډول باندې کړل ز خپل عاید وس د غړو سره پلاس راوړم یا د نورو صنعتي موارد سره پلاس راوړم هغه نور تریاک نه رنيسي بسګری پر چا خرج کی
پتون سه اوس مهال خپل افغانستان د نړۍ تر ټولو ستر تولیدونکو هیواد چې دوی تریاک عملن کړي او واتي اصلا نه کخت اوس مهال په افغانستان کې شته کله چې قانوني شي دی بد نورم پورتش سل سل د خوبې دغه نه رسیدل
وخت چې قانوني کې د قاچاګبر نور دا وړای نه سیدو ځکه ته هغه مال د سپه کابل په کندهار کې نه سی په لمن کې دا څونه فائدې دي ګور د ټاکس فائدې دي سوله د خلکو فائدې دي سوله مواد مخدر دي ضعیف سوله جنگ دي ضعیف سو خلک خپل په کار چارسو نه تکیږي د جنگ سره شو کمیږي تاسو ګور یو عظیم ترين ستونز چې نه په جنگ کې موجود د بیکاری ده
مسافر سه څه فکر کوي دغه پیسې چې د تریاکو له خرڅلاو څخه تر لاسه کیږي هغه پیسې چې د قاچاګبرانو څخه تر لاسه کیږي په نورو برخو کې دا پیسې به خنوي چې د معیشت بدیل غوند نور پر رمو په برخه کې ولګول شي چې بازګر هم خوشاله شي او د تریاکو د کښت مخه هم ونیول شي که موږ اوس مهال ذکر شوی چې دا به د معتادینو په درمن کې لګول کیږي
زه وایم که هر څه په باره کې د تریاکو د کارن نیولې تر تولید او تر استعمال او تر خرڅلاو پورې دا ټول شان باندې یو دقیق فکر وشي او د دې فکر مطابق یو ښه ستراتیژي یو ښه لار جوړ شي ډیره بهتره ده
موهیت صاحب اوس مهال داسې ویل کیږي چې دغه تریاک باید په هغه هیوادونو او شرکتونو وپلورل شي چې دوی جواز لري څنګه کولی شي په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي ولې چې قاچاګرون کې هر اداره کې هر نړیوال بورډونو کې دوی یو ډول سر لاس لري او یو ډول سر ریښې لري
مادیو قضایی مرکز مسئولیت هم قد دوستیو پاره ده چه باید کم کسان چه دوی تا لیگی ده اوسیلر شی او باید دوی پاره سمه و عادلانه تسلیم اونیول شی ده مسئولیت ده خود ده طول مسئولیت چه سرنگه ده پرولکیگی سوک اخلی کم میکانیزون دوی جوروی ده طول زیده ده نشه تو که پرزه مزارت زیده و دوی ده شایان جوروی انشالله او دوی تسلیم نیزی که چرا سرنگه او دوی مسئولیت هم ده چه دوی ده این سی بی سر خبری و که او دوی خانه که چه ده کم شرکتونه چې غواړي دغه مواد اخلي دوی سره موافقه وکړه او
یو خبره زه اضافه کول غواړم کچیرته په مجموع کې کاروري شي او دا وسنې پروسیجر چې تنها نیول شوی شان خرڅوي دا نه زموږ اقتصاد مرقوي کولی شي دا یو او هیڅ کله د قاچاق مخه نه نیول کی. د قاچاق د مخ نیوی دی پاره دالار بیخی غلطه ده لیاخنه ده. دا داس مسله ده چې قاچاق بر نیسی یو اغه نه دا ضبطوي خو هغه بل قاچاق بر بیا خپل لار خپل کار کوي ځکه الته مارکیټ موجود دی الته ورته ټول شیان شته دی ګټه ده بکی او په دې حالت کې دا ګټه د منځ نه وړي.
او زه داسې فکر کوم زه د یو جهاد څه بیرېږم چې هغه کمپنی چې لایسنس لري جامع پولیس جامع د مواد مخدر مسؤولین دوی یو اتحاد ونه کی چې نیم مواد به فابریکو ته ځي نیم به تر کچاکبر لاسته ځي. ګوره دا یوه بیره ده. دوهمه بیره د موادو تصفیه څنګه کوي تثبیت یې څنګه کوي. زه پر دې بیریږم چې درېیمه ایسر دې موادو به عادي شانې کورتوبه به وي خرما به وي.
یعنی په یو ډول سره د خپل افغان پولیس یا افغان ملکي خدمات دوی په یو ډول سره لاس لري قاچاقونکو سره.
زه په دې
ویره شته چې فساد لاره
هوارې صاحب خبره تاییدوم چې د قانون په مجموع کې تایید دي زموږ د خوا څخه. لیکن د دې د پاره انضباطي قوانین او شدید قوانین جوړول سخت مهم کار دی.
خلاص پختون سپ اندیښنه او خوده د یو شمیر ملکی خدمات کله کوونکو څخه دوی په یو ډول سره قاچاق کوونکو سر لاس لري.
د پدای کمی تیر کال له او یا کسان چې سوق چې دوی د سہولت برابرول او یا ایس دخلت درلود د قاچاق پر دوی محکوم کړی دی.
دا کسانو کې د لوړپوري چارواکي هم شته لکه قماندانانو یادونه وکړه د سې کسانو
شته بهونه شګه قماندانان هم دي افسران هم دي سربازان هم دي.
دلته اراده څومره ده موهید صاحب ستاسو د اراده په خاطر مواد پر وړاندې مبارزه کې کېد
اراده ډیر جديده او دغه کسان چې رسیدل دي عادي کسان نه ده او تیر کلونه هم جنرالانو پکچا ده والیان او د قماندانی امنیه پکچا ده زون د سرحدي زون پکچا کسانو چې دوی محکمه شوی دلته.
زه صرف زیاتول دا غواړم چې ټول مامورین یا ټول خلک چې په دې ورګانونو کې کار کوي دا ټول نغلی دي نه رشوت خواري دي او نه بد خلک او پوره اراده هم لري. دا چې امریکا ولې شي انشاء امریکا ولې دا بیل خبر خو یو تعداد پکې شته.
ډیر زیات مننه چې خبرونه تر اغلی خوشاله وسی.
لکه چې قانون څخه د نیولسو تاریخو د خرڅلاو پاره مو د بدله حنازي بحث اورېده او اوس ته خاطرې نوبت دی. آیې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو دی دل کورنۍ جنجالونو څخه نشوته پناوړي چې د په خبره د زامي غاښونه تاریخ کوله منځوړي دي. دا چې دی ځوان چیرې نشوته مخه کړه او نور څه لاس ور کړی دي. په یاړې زموږ همکار محمد ایاس تر نکته خپل کیسه کړی ده.
ما سن ډیر کم شپارس کلن ما چې زلاړ مېران ته درې کاله مال ته وخت تیر کو. دا درې کاله کې ما دا تاریخ کې نه پیژنل چې دا چی شي دي. به تر اغلم افغانستان ته د سکور کې لیک جګر خونه شوم به تلاړ مېران ته کورنۍ کې پېستلا اندازې ما بل زوی نشته بل ورورم نشته ده پلارم نشته ده لاړم ایران ته. زما یو د ترور زوی ده چې هغه پوه شي چې دا راغلی دی رپس راغی زی ځان سره بوتلم خو زه د لاس لاندې شاګرد شوم. زه یو کال مې ورسره کار وکړم بل یو کال زه خپل استاد شوم. داسې یو پنځه طبقې ساختمان او کفونه مې پرشول تیږي نه زما بېرته ملا په دار شوه. دلته زموږ مخامخ یو ترک و ایرانی ترک اندغه لازه کې دغه راغی چې زه چې کومه ودرېدم شیخی مې وستله ورته وکړې څنګه شیخی وسته مالي والا پخې مې درد کی ورته یو شی درکما د سې بده نرم کی چې د لاس متره په ځای شل متره کار وکړي. دې دوه تاریا کراوړو کین اصله ما دود کړو په یو رقم ته ځنې شکړم ما کنه چې تبا وره کچ ما لاس بجې د شپې پوری کار کړای دی کنه چې دیش متره او پنځه دیش متره مې کار وکړو کین یار ورځ به ما پنځه لاس متره نه زیات کار نه کوو. مالی والا دغه دي شي در نه پوینو ضرور د درد لري خدالته مې دوه کال تیر کړل مور مې خبره شي وا د درې پیر ته زنګ وهم را نغلم او بل اخر دې مجبور کړم راځي به تا بده چې راغلم او ادم وکړه دغه وخت ته پورته مې واده کو د سیسه عملی نو مده تار یعقوب زه هفته کې دوه پیر درې پیر کم ځکه برابر شو خل به دغه واده مې چې وکړو چې مشکلاتونه زیات شو لتی عمل مې زیات شو دغه ورانه نه تار یعقوب مې چې وکړ زتی بنه د کته غم کې نه د پورته زما زوی شپکنن ده دغه زما زوی روان پونش د زما پلار ځامل کیم اته نسوار به دغه مخک نه چول بسته خاندان کې زمونږه انده یو زپه دی ماریه ته باور کړه زما خوښت د درد توي شو پودر چی دی هغه درې شپې درې ورځې درد لري تاریخ چرويخ شپې چلويخ ورځې درد لري دغه د نشي تاثیر وکنه زدونه کوم وسیل کړی ما چې اخر اندازه بدن دې در باندې وچې نه دی وچې اعصاب دې خرابوي. منګه شکر دی یو دوه جری بس مکلارم د کال شپته زره بیا زره روپې مثلا اصل کې دا به مچره ما کړل شپته بیا زره روپې به ما وخت برباد به مې کړل دا غخونه وچې دي دا دریا کو زدان دی دا غخونه ټول ټوټه ټوټه کړی دا بچ درد به چوکو ما به مې دانی کړو وخت ما کې به مې وچاس پاولو یو څو ورځې بعد ویل چې ټوټه ټوټه شوه
دا نشه خو بد کار دی. زه د خلکو ته د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ عذر کوم چې چا دا عمل نه دی کړی چې لاړ نشي ورپسې.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه وستي برخترا ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فضله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پونتون د څلرم ټولګي محصل وي. د یو ورځ د پونتون په باغ کې ناس وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنځي ادارې ته بیایي. اداره ته لږ ځنډ وروسته له پونتون څخه د سردار د شړل کېدو پرېکړه کوي. دا چې سردار د پونتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پونتون څخه وشاړه، دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خلی دی پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی، دا دلتم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پرې لګېدلی.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دا دی قومندان صاحب، ولاړ یم.
دلته دې څه کول
صاحب؟ مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټ کړه
صاحب؟ هېڅ هم نشته. دی دا دې وګوره.
تا خوښې وګورم؟ خوښه اوچل کپ کړي د چرسو سیګریټه دی واه جاوید.
بله قومندان صاحب.
جیبونه ورته لاشي کا چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده قومندان صاحب.
قومندان صاحب، نور چرس ورسره نشته، بس همدا یو سیګریټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه.
دا دې وګوره، زما هم نور چرس نشته.
چودري دا جیب کې شي نشته، دا جیب جیبي وګورم. قومندان صاحب، په جیبونه کې چای نشته.
اته دا کتابونو بکس هم وګوره.
ته دې خوکه دا بکس دي.
ها واخله، خو هیڅ شی هم پکې نشته.
چودري دا دې پیدا مې کړ. قومندان صاحب، چرس دي ورسره.
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې؟
قومندان صاحب، زه خپل درسونه وایم، کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم، همیشه خو دا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته پخپله نشه کوي.
قومندان صاحب، بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې؟
نه قومندان صاحب، محصل یم. دا وګوره، دا مې کارت
راکته. ها، د څلورم کال محصل هم یې. ها، ستا غوندې څو بې تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. جاویده.
بله قومندان صاحب.
لاسونه ور وتړه. السلام علیکم رئیس صاحب.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام.
قومندان صاحب، خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
رئیس صاحب، دا لک پیژنې؟
هو پیژنم، زمونږ د پونځي محصل ده. ولې خیرت خو به وي؟
دا محصل مو نشئی ده رئیس صاحب.
څه شی نشئی ده؟
هو نشئی ده، هم دای وشي به مخکې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرس کول.
دا څه وایې؟
او صاحب، دا نور چرس مور سره وو، تاسو ته مې د دې لپاره راوس چې د پانتون مقررات څه دي. زه به بیا ورسره حساب وروسته کوم.
صاحب، زمونږ مقررات او جزا معلومه ده، سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو، بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخئ، بیا داسې کار نه کوم. د پوهنتون اخري کال مې دی، که مې د پوهنتون څخه وشړی د څو کالو خواري به مې اوبه یوسي.
دا د اول ځل نه دی چې ودې بخم. ما ته محصلینو څو ځلې ویلو چې دی چرس کوي، او ما هم تا ته ویلو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل محصلین په ما نه حق تور پورې کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوئ منم یې، خو له پوهنتون څخه مې مه شړی.
د پوهنتون نوم دې بد که، راکه د پوهنتون کار دی. سر لنن دی بیا پانتون کیو نه وینم؟
اوس نه زمونږ سره راځه.
قومندان صاحب، هم دا سزا مې بس نه ده چې له پانتون نه وشړلم او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبو یوړل.
راځه، زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی. موږ ته وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي.
قومندان صاحب، اوس درته کوم لمن درته غواړو، ما خوشی کا پانتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشانه کوم.
دیر خبری مکوا، در زاوزی تزو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.